لمنځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دی چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیوز دی چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکي دا یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم. کدوی دی دوی دی د کلا بوست دروازی، دوی دی پریوی فتی وزی، پر دابل د مور سویناری دی. د هلمند ولایت د مرکز لخکرګه ښار ته څیرمه یو ډیر لوی او لرغونی کلا چې زرګونه کال پخوا جوړه شوې موجوده ده. دا لرغونی کلا په هغه ځای کې چې د افغانستان دوه نامتو سیندونه هلمند او ارغنداب سره یوځای کیږي موجوده ده. کچیرې د کلا سر ته پورته شئ نو د لخکرګه ښار ترې لاندې معلومیږي او له همدغه ځایه د ډیرو سیمو ننداره شونې ده. زرګونه کال وړاندې له دغې کلا څخه د یوه پایتخت په توګه کار اخیستل کېده. د وخت ستر حاکمان او جایگیرداران هم دلته وو او له ډیرو ورایه به دغې کلا خپل غرور ښکاره کوه، مګر اوس د یوې یتیمې په څیر ریښې ریښې ګریوان پرته ده. اوس یې غرور غورځنګونه نه کوي، ځکه چې اوس پکې هغه پخوانی شاهان نه اوسي، اوس د مرګ لږ وخت سره مخ ده. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه د بوست تاریخي او لرغونې کلا ته ځانګړې کړې. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پخوانیو شاهانو د بخت او تخت هغه مرکز چې د بوست کلا په نوم یادیږي، هر مازدیګری د هلمند باد له دیوالونو سپیرې دوری پورته کوي. نه اوس هغه پخواني شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي. د کلا لوی لوی دیوالونه نړېدلي ښکاري، یوازې ځینې برخې جوړې او نور ټول د خاورو غونډې شوي دي، خو بیا هم یوه دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداري کوي. په دې به وروسته وغږیږو چې د بوست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده. اول به د هلمند له اوسیدونکي وحید الله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو.
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطحه باندې د تاریخ په برخه کې ډیره مهمه کلا ده. دا د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې ده. دلته دوه برخې وي، یو بوست کلا او یو لشکرګاه. څه خپل ورته وایي که لشکرګاه موږ ترجمه کړو پښتو ته، نو پوهیږو چې د لشکر ځای چې هلته به لشکر اوسېدل. دا ساحه تقریبا د شلو نتر سلويخت کیلومتر مربع او پوری مساحت د ټول لري ولې خپل قلعه کم ځای کې موقعیت لري د قلعه تقریبا 1 کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي چې دغه شاوخوا ډیر جک دیوالونه چې 15 شپږ متره دغه جګوالی ده او دغه پرېړوالی تر دې حده پورې څه کېدای سي حتی موټر ګاډۍ یا بل څه پرې باندې لاړ سي کله چې موږ د قلعه خواته د فعلاً د لشکرګاه له خوا نه ځو په لومړي سر کې موږ ته کیڼ لوري ته د بست هوایي ډګر ده چې نوی جوړ سوی ده او هغه پوخ سوی ده او له دې نه څه وړاندې کله مخکې ځو موږ دوه برخې وینو یو ښي لاس ته نړېدلې دیوالونه او قلاګانې دي زړې او کیڼ لاس ته هم زراعتي ځمکه ده چې کیڼ لاس ته د ارغنداب رود موقعیت لري او ښي لاس ته د هلمند
لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحمانی مو په دې اړه غږولی. نوموړي د بست کلا پر تاریخ یوه څېړنه هم کړې ده چې له څېړنو څه جوته شوې له هغه به یې واورو.
د بست کلا هم یو د دغه آثارو څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي ځکه چې د افغانستان په بنګلور باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شالید ته لاړ شو په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډیره لرغونتیا نه لري خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه 3000 کاله وړاندې یعنې قبل الملاد کې دا جوړه شوې وه. د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو د نورو مسؤلیت پر غاړه درلود چې بستک نومېده. بستک یا بستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و. هلته کسان په خپله زمانه کې دغه خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود. هلته تر ډیره پورې هغه زور چې و یا مرکزیت چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته چین ته په ځانګړي ډول د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې دې سره ملګري کېدل او دې نه یې د مزای جوړولو. او بله د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت ورانېدل چې په تاریخي روایتو کې وایي چې دا تقریبا 3 ځله یو ځل ورانه شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړېدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سره او تال کې ډوبه وه او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي
د دې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره تر ځمکه لاندې ساحه کې جوړه شوې وه. یعنې تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې، امبارونه و، د امیرانو د استوګنځایونه پکې وو. د دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه او لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دا تر ځمکه لاندې ده او همدا اوس هم پکې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طویلې یا طویل خانې ویلې هغه هم پکې فعالې دي او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې دغه امیران یا مسئولین ور باندې کېناستل لطمن د تفریح او د خبرو اترو لپاره یا به مثلا رسمي یا غیر رسمي ډول کارول چې تر اوسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجودې دي. اوشته
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودې چې یوه یې د هلمند سیند لویدیځې خواته چې لارۍ د بست څخه زرنج ته تللې وه پرانیستې وه او بله دروازه د کلا ختیځ خوا کې وه چې دا لار بیا د بست څخه د پنجوایی او هند په لور تللې وه. د هلمند اوسیدونکی وحیدالله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یوه تنور یادونه کوي او د دغه تنور اړوند یوه فولکلوریکه کیسه هم بیانوي.
تنور غونډې یو سدی سر جګواله تقریبا شاوخوا شاید 15 متره پورې ورسیږي. د دې پاک لمانه داسې ویل کېږي چې په خوا دلته کومه بیبي یا څوک وداسېده چې هغوی په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله. قلا کې څوک اوسېده د هغو کسانو لپاره دا ډوډۍ پخوله. داسې ویل کېږي چې پخوانی خلک ډېر جګ جسمونه دی درلودل، ډېر غټ وو. همدا شاوخوا ساحه کې چې څوک میشته وو د همدغه ساحې نه به دې ورته ډوډۍ پخوله. اوس که ور داخل سو هغه تنور شکله ده او سر یې هم خلاص ده. تر څنګ یې دغه دروازه سي ور داخلېږي، ده هم لکه هغه د تنور مورې نه وي. سوګر داخلي دغه یو شکل سره دروازه لري. طبیعي ده که چېرته هغه خلک دومره غټ جسامت ولري نو کېدلی سي دا به یو تنور وي او له همدې نه به په همدې شکل سره استفاده کوله.
دی د بست د تاریخي کلا د داخلي ودانۍ په اړه وایي چې اوس ډېره تخریب شوې ده. دا چې څه ډول وه نوموړي وویل
اصلي قلعه چې بست قلعه ورته وایي هغه په همدغه تپه کې موقعیت لري. کله چې دې ته وروخیژو تقریبا دا تپه به شاوخوا 50 متره جګوالی شاید ولري. تپې ته چې کله وروخیژو هلته موږ د یو کوهي په شکل سره ډېر غټ کوهی ده، تقریبا د 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ شوی ده او بیا د دې شاوخوا لاندې څه لاړ شو تقریبا پخوا داسې ویل کېږي دا اووه طبقې وو. په همدغه تپه کې لاندې دا کیندل شوی و. دا اووه تپې په ډېر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترېنه کېدل هغه په همدې کې ترېنه استفاده شوې ده. نو دې ته چې کله لاندې وګورو موږ فعلا څلور منزله مشاهده کول چې ول سره منزل یو څه ډک شوی ده. لومړی ځل لپاره نظامی کسان چې په دې محل کې اوسېدل کله ناکله مثلا په دې باندې محاصره سي یا دوی یا مثلا کمبل مشکل سي. د همدغه قلعه لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه سوې وه، هغه ځینه به د اوبو د راخیستلو امکانات و، ځکه دوی به نوره غذا درلوده. دا پلان یې درلود چې په میاشتو میاشتو که چېرته موږ محاصره سو نو بیا به د همدغه اوبو نه موږ استفاده کوو او هغه به راخلو، ولې موږ به دښمن نه وینې نه به مشاهده کوي. او یو بل روایت دا ده چې د همدې قلا نه تقریبا په 30-50 کیلومتری کې شاید مخطر قلا په نامه سره یو بل څکله موږ د لښکرګاه ښار نه د قندار لورې ته ځو، قندار دورایي طرف ته یو بله قلا مشاهده کوو. ویل کېږي چې دغه بست قلا او د مخطر قلا تر منځ یو تونل و. او یو بل پلان دا و په هغه وخت کې چې کله مثلا دا ځای محاصره کېږي د دغه لارې نه به دا موږ هغه ساحې ته باسو، مخطر قلا پورې دا یو تونل و.
اوریدونکو، د یادې کلا یوه ډیره مشهوره فولکلوریک کیسه هم موجوده ده. وای چې د نوشیروان په وخت کې د بست دروازه جوړه شوې وه. په دې کې یو زنځیر و چې خلک به راتلل، دا به یې شرنګاوه او د عدل غوښتنه به یې کوله. یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموخي، زنګ وهل شوی و. پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی، پاچا خر وکړ چې ډیر ډنګر دی، د هغه څښتنې پیدا کړ او ورته ویې ویل چې دې خره عرض کړی دی. هغه ته یې وویل چې ته به خره ته ښه خواړه ورکوې، ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي. د بست پر تاریخي او لرغوني کلا د وخت ډیر تړاکونه تیر شوي، خو نږدې تیرو شویو تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده. بیا هم وحیدالله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی، همدارنګه علاءالدین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې څه کلام لیکل دي. قلا ته سخته ضربه اړولې ده، ولې سلطان محمود غزنوي او د ده اولادې شاه محمود خان او نور دا بیرته بیا ترمیم کړې ده. او دا ترمیم په اساس باندې د سید تروس پور را رسیدلې ده. خو په اوس مهال کې که زه ووایم چې اغومره به هغه بادشاهانو څومره ظلمونه په هغه وخت کې کړي دي، اغومره به نه وه تخریب شوې، ولې اوس ډېر د تخریبېدو په حال کې ده. او دولت او نړیوالې ټولنې تاریخي ابداتو د کوم سازمانونه چې دي، که یونسکو ده که نور ده، هغوی دې ته زیاته توجه نه ده کړې. امکان د دې شته ده چې په 10 یا 15 یا 40 کالو کې د قلا مکمله تخریب سي.
سید احمد هیله من چې په ځلونه ځلونه دغې کلا ته تللی، خوشي نه ښیي چې دا کلا په بشپړه توګه د له منځه تللو لګواخ سره مخ ده. دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي، اوس مهال د چرسیانو او پوډریانو د نشي ځای دی.
دولت د نه پاملرین له لاسه هلته پوډریان دي، چرسیان دي، هلته ببست کلا کې اوسي او وري ژوند کوي. نو دولت څخه مو هم دا غوښتنه د هلمند خلکو چې د بست کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه پیسې واخلي.
دا چې د دغې کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي، د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړي. نوموړي وویل
دغه څو هفتې مخکې خپله د جناب والي صاحب د ولایت د مقام د طرفه ارګانای محل ته د کلای بست او د هغه د مشهور ششک د جوړېدو وړاندیز سوی دی. همدارنګه موږ څو ځله د خپل وزارت ته د لارې، یونسکو ته، اسیسکو ته، د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هېواد فرهنګي برخې سره رابطې کړې دي. مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله، لیکن په دا اواخرو کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول شوی دی چې د کلایبوس په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی. هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هېواد او د متحده ایالاتو یو ګډ هیات هلته سیمې ته لیږو او بالاخره د کلایبوس او شاوخوا تاریخي ابداتو د بازسازۍ کار شروع کوو.
مینوالو، داسې ویل کېږي چې دغې کلا د وخت ډېرې ناکردۍ زغملي. په سلګونه څه چې په زرګونه ککرۍ پکې خاورې شوي دي، خو لا هم نیمه ورانه شوې ته نه ولاړه ده. دا هم باید له یاده ونه باسو چې په هلمند کې د بست کلا سربیره د موسی کلا، څاروان کلا، زمینداور او داسې نور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.org. azadiradio.com.
Yeah.